پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. و په ورچې په ننګرهار کې وایي دغه تنجدین نننې حمله پایته ورسېده. چارواکي په دې حمله کې د 15 حمله کوونکو او د پنخې شوی شرکت د 14 کارکونکو د وژل کې دوه او لاسو زیاتو د ټپ کې دوه خبر ورکوي. افغان ولسمشر هم کونړ ته تللی د دوه موضوعاتو په اړه راپورونه ورسته خبرونه کې په تفصیل اوري. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته نږدې د نن سهار ډلیز بریټ کې د وژل شوو کسانو شمیر 14 تنو ته ورسید. افغان پوځي چارواکي وايي په کندهار او روزګان کې څلور وشت وسلوال مخالفین وژل دي او د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د جیش محمد ډلې د لسکونو وسلوالو ته نیول کېدو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته نږدې د نن سهار پر ډلیز بریټ کې د وټل سو کسانو شمیر 14 تنو ته رسیدلی دی. د ننګرهار د ولی وین اتاوله خوګیڼی ازادي راډیو ته وویل چې 15 بریټګرو چې دوه تنه پکښې انتحاریان او هوایي ډګر ته نږدې خصوصي ساختماني شرکت هدف ګرځولی وو. د خوګیڼی په خبره شاوخوا لس کسان ټپیان هم دي. د پیښې وژل شوي او ټپیان د یاد خصوصي ساختماني شرکت کارکوونکي وو چې د ننګرهار هوایي ډګر دننه ساختماني چارې مخته وړلې. خوګیڼی وویل چې په دوو انتحاري بریټګرو سربیره چې په خپلو حملو کې وژل شوي دي، درې بریټګر د افغان پوځیانو لخوا وژل شول او اوس سیمه تر کنټرول لاندې ده. کومې وسلوالې ډلې د دې بریټ مسؤلیت تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی. د ننګرهار په هوایي ډګر باندې چې له ښاره بهر په بهسود ولسوالۍ کې پروت دی، مخکې له دې هم د راکټونو بریدونه سوي وو. افغان پوځي چارواکي وايي په کندهار او روزګان کې څلور وشت وسلوال مخالفین وژل دي. د 215م اتل قول اردو له قمندانۍ څخه په ویلامې کې راغلي چې د ملي اردو ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د روزګان مرکز ترینکور ته څیرمه په ځینو سیمو کې 14 وسلوال مخالفین او د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې 8 وسلوال مخالفین وژل دي. افغان چارواکو نه دي ویلي چې په عملیاتو کې څومره افغان پوځیانو ته هم زیان اوښتی که څنګه. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن کونړ ته تللی او د 200 میلیون افغانیو په ارزښت پروژې پرانیزي. د 200 بستریز روغتون رغول د دغو پروژو یوه لویه برخه ده. ارګ مڼۍ ویلي چې ښاغلی غنی به د پروژو په پرانیسته سربیره د کونړ له خلکو سره وګوري. ولسمشر غنی داسې وخت کونړ ته ځي چې د دې ولایت اوسیدونکو د سړکونو، روغتونونو او ښوونځیو له نشتوالي شکایت کوي. په کونړ باندې چې له خیبر پښتونخوا سره اوږده پوله لري، د چارواکو او عامو خلکو په خبره له کلونو راهیسې د پاکستانی پوځیانو له لوري راکټي بریدونه هم روان دي. زموږ غلازه د راډیو اوري. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د جیش محمد ډلې د لسګونو وسلوالو د نیول کېدو خبر ورکوي. د هغه افراطي ډله ده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پر هندي سرتیرو د فبروري د 14مې د حملې مسؤلیت منلی وو. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت پرون سه شنبه د مارچ په 15مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د جیش محمد مشر مسعود اظهر د ورور مفتي عبدالرؤف په ګډون د دې ډلې څلور غړي توقیف کړي دي. د خبر پاڼې لمخې د رؤوف نوم په هغو تورونو کې شامل دی چې هندي لیست درې ورځې مخکې د کشمیر د خونړۍ حملې په تړاو پاکستان ته سپارلی وو. د حملې چې د هند د ملیشیا ځواکونو 140 سرتیري پکښې وژل شول، د نوې ډیلی او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ اوج ته ورساوه. خو په دې کړکیچ کې وروسته له هغه کموالی راغی چې پاکستاني چارواکو په پاکستان کې اسیر شوی هندي پیلوټ د ښه نیت د یو اقدام په ترڅ کې هند ته بیرته وسپاره. په بریتانیا کې د تروریزم ضد پولیسو د هغو دریو کڅوړو په اړه چې پرون په لندن کې وموندل سوې او لږ اندازه چاودیدونکې مواد پکښې ایښودل سوي وو څېړنې پیل کړي دي. پولیس وایي د A4 کاغذ په اندازه دا کڅوړه په هیترو او لندن سیټي هوایي ډګرونو او په واټرلو ریل سټیشن کې موندل سوي دي. بخښنه غواړم. د لندن ښار د پولیسو په وینا په دې اړه څېړنې تر اوسه په لومړنیو پړاوونو کې دي. د دې کڅوړو د موندلو پر مهال چاته زیان نه دی اوښتی، خو پولیس وایي چې داسې ښکاري چې دا کڅوړې د خلاصېدو په صورت کې د کوچني اور د لګولو باعث کېدای سي. د بریتانیا د ترانسپورټ وزیر له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د مشکوکو کڅوړو د لیدو په صورت کې دي پولیسو ته خبر ورکړي. او د جرمني سرنوالانو یو روسي وګړی په دې هواد کې د بریټ په تر سره کولو تورن کړی دی. د جرمني فدرال سرنوالانو پرونسي شنبه ویل چې د برلین یوې محکمې تیره میلادي میاشت د محمد علي سي په نوم د مشکوک تورن په تاوتریخوالي او یو چاودنې ته په تیاری نیولو تورن کړ. پر هغه تور دی چې د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې چاودیدونکي مواد په برلین کې په خپل اپارتمان کې ساتلي وو. یوې جرمني ورځپاڼې راپور ورکړی چې تورن د روسیې د داغستان جمهوریت اصلي اوسیدونکی دی او د 2018 کال په اګست میاشت کې ونیول سو. جرمني سرنوالانو پرون ویل چې علي سي د انیس امري په نوم له هغه تونسي وګړي سره تماس درلود چې په 2014 کال کې په برلین کې د کرسمس پر یوه بازار بریټ وکړ، خو دی د دې بریټ له پلان څخه نه و نو خبر. د برلین د بریټ مسولیت چې 12 کسان پکښ وژل شوی وو دایش ټلې ومنه. امري وروسته په ایټالیا کې د پولیسو په ډزو ووژل شو. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولانی خبرونه کې به واوري چې په ننګرهار کې اوی ډګر ته نږدې نه حمله پای ته ورسېد. چارواکي په دې حمله کې د 15 حمله کوونکو او د پنخې شوی شرکت د 14 کارکونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. دا حمله نن سهار وختي داسې مهال شوې چې افغان ولسمشر د ننګرهار څنګ لوري ولایت کونړ ته تللی دی. د کونړ څخه به هم له خپل خبريال سره وغږیږو. دغه راز وابوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر که چیرې قطر ته ولاړ شي دا به د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ خبري نور هم مخته یوسي.
خو زموږ ودا فایده وشي چې د امریکا خارجه وزیر و اصلي مسله په خپله درکې او باید مناسب تصمیم نیول دپاره به فرصت ولري چې څه تصمیم ونیسي.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې اوري چې په ایران کې ښوونکو د خپلو تنخواو د زیاتوالي لپاره اعتراضونه پیل کړي دي. ازادي رادیو اورې د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی په ننګرهار کې نننۍ حمله موضوع ته. په ننګرهار کې وایي دغه تر نږدې نننۍ حمله چارواکي وایي پای ته رسیدلې. چارندې چارواکو په خبره په دې حمله کې 15 حمله کوونکو او د پنخه شوې دي وسختمنه شرکت شپارلس کارکونکي وژل شوي او د غراز لسو زیات هم ټپي شوي دي. حمله نن سهار وختي د ام کیو په سختمنه شرکت هوایي دغه تر نږدې پروت دی شوې ده. تر اوسه پورې هم د دې حمله مسولیت چا په غاړه نه ده اخیستی. نور به خپل خبريال جلال آباد له شمامود شنواری څخه واورو. شنواری صاحب، خبرونه تخرا غلاس و اس چې د دغه حمله ورسته جزئیات څه دي؟
من نن امریکا به ورسي جزئیات موږ دغه پیر په تړاو خپل کړی دي. د انګلستان او سلوان ورګر چې صحه
شنواری صاحب، غږ موسم ناوریدل کیږي. غږ موسم ناوریدل کیږي که په یو خوا کې ودرېږي او آرام نه پوهېږم که یو څه مرسته وکړي چې اورېدونکي پوه شي. بله اورم. بله مهرباني.
نو سهار شاوخوا 15 بجې په نوم باندې یو ساختماني شرکت دی چې د هوایي ډګر ته څیرمه دی. دغه وسوال چې کله ورنه وتی دي د کارکونکو سره چې موږ مرکې وکړي لومړی ورباندې لاسي به مونږ گزار کړی دي. بلې زما آواز اورئ؟
بلې. شنوار صاحب، قطع راځي خو بیا هم مهرباني د مور کې تاسو چې پوسو چې غږ مو سم اورېدل کیږي کنه.
نو سهار شاوخوا 15 بجې 15 تنه وسوال بریدګر په دغه دفتر کې ورنوتی دي. لومړی لاسي بمونه گزار کړی دي، بیا دوه تنه ځان ته چاودنه ورکړي. د روس امنیتي ځواکونه چې کله را رسیدلي دي شاوخوا 4.5 ساعته جګړه د دوی دواړو ترمنځ شوې ده. درې تنه بریدګر بیا د جګړې پر مهال باندې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. ورستی ارقام چې مونږ ته رسیدلی دي په دغه پیخه کې شپاړس تنه د دې شرکت کارکوونکي وژل شوي دي او نه تنه نور زخمیان دي.
بله، دغه شرکت باندې ولې حمله شوې ده؟ د ساختمانی شرکت باندې
یو باوري سرچینې چې ازادي راډیو سره کوم معلومات شریک کړي دي، دا غوې لمخي دغه شرکت په هوایي دګر کې چې د امریکای ځواکونو بیز دي، ځینې ساختماني چارې هم تر سره کولې. نو دا معلومه نه ده چې دغه کوم وسلواله ډلې دغه بریت سره کړی دی، خو هغه کوم معلومات چې یو سرچینې شریک کړي دي دا یو ساختماني شرکت دی، خو ځینې چارې پروژې هم په میدان کې دي تر سره کولې. بل دغه پیښې د شرکت کارکونکو سره موږ وغږیدلو، خپل دا غوې د خلینه په دغه ځانني یا دغه کله وسوال چې راغلي دي دا غوې د خلینه به وورو کو ورته وغږ شو.
موږ تقریبا دې چې اثر مخامخ میدان او ایستر د کارتو شرکت یې به داسې او د کارتو دا دې چې شایي دې په څرغه او د نننه او ځکه تقریبا پیغلس کسان بار او اثر او مازه په او نور دو تا خو کې پروتو او راغې په دې څنګه نه اچولې یا چې په دې مسله دې کړې دې په کوم او څه څه یو څه چې ما وایې وو چې راشم او تاسو په ما باندې ولې درځو.
بلې شنوار صاحب، غږ سم نه اورېدل کېږي. که مونږ ته ووایاس چې د دغه شرکت وژل شوي او ټپیان حدود د شپږ پنځه ویشتو شاوخوا کې دا څوک دي؟ د شرکت ساتونکي دي، د شرکت عادي کارکوونکي دي، څوک دي؟
دې کې ټول په مجموع کې عمومي کارکوونکي ذکر کړي دي چې ملکی برخه مې ممکن ساتونکي هم اوسي. دا له دقیقه سره نه ده چې څوک څه دي، هم نه ساتونکي دي او خو ډېر دغه کارکوونکي چې د شرکت کې کار کوي نو شپارستانه پکې وژل شوي دي او نه هڅه نه زخمیان دي.
بله، څه وایي دوی چې دا حمله چا کړې ده؟ دا خو یو تقریبا دلیز حمله و، پنځه حمله کوونکو تنظیم کړې و، یعنی عادي حمله نه ده.
بالکل غټه حمله ځکه وه چې یو خولتي ادارې هم دا چې دغه پنځه تنو د بزګر نه وروسته په دې سیمه کې امنیتي ځواکونو دوه د ځانمرګو واسطونه یو موټر بم افغانستان کې ځینې مینونه چې دی هملته د سیاسي بمونه او د هغې غونکر کړي وو دی خو انتقال کړي دي. مینې پیښه ډېره غټه وه، په ډېر غټ تلفات سره د خلک وسوال راغلي وو، خو دغه معلومه نه ده چې دا د پنځه تنه د بزګر د کوم وسوال ډلې پورې اړه لري. تر اوسه پورې کومې وسوال ډلې هم مسؤلیت نه منلی.
تاسو وایئ چې دغه شرکت هوایي ډګر ته ډېر نږدې پروت و، هوایي ډګر کې خو هم امریکایي پوځیان ډېره دي. آیا هغوی د دغه شرکت باندې د حملې د دفع کولو شنډولو لپاره راغلي، په دې عملیاتو کې برخه درلوده کنه؟
امنیتي ځواکونه چې مشترک امنیتي ځواکونه ورته د دې حملې د شنډولو کې برخه اخیستې ده، چې هغوی کې پولیسو ټول برخه اخیستې ده. دا به په تاسو باندې څه سره په نوې ورکې کې چې ځکه ولا په دې ځکه چې موږ په شاله ولې کبر حافظ کنا پر نه چې ځو په امنیت کمانډانه دی او دا ملي امنیت ځانګړي ځو په دې ورکې دی او دا هیڅ هم خیر.
بله، من شاه محمود شنواری ول جلال آباد چې د ننګرهار، البته جلال آباد تنجدې د هوایي ډګر تنجدې د QM په یو ساختمان شرکت دی نننی د لیزی وجنی له وروستي حاله خبر ورول لکه څنګه چې مو واوریدل. چارواکي وایي چې دا حمله پای ته رسیدلې، پنځو بریدګرو په دې حمله کې لاس درلود، پنځه واړه وژل شوي، د غرض د شرکت شپاړس کارکوونکي وژل شوي او نه یې هم ټپیانې. تر اوسه مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خو دا حمله په داسې وخت کې شوې ده چې افغان ولسمشر د ننګرهار څنګ لوري کونړ ولایت نن تللی دی. مخکې له کونړ د ازادي راډیو د خبریال راپور ورکړل چې کونړ ته اشرف غنی د دې لپاره راغلی دی چې یو شمیر بنسټیزې پروژې پرانیزي. روحل انوري همداسې بر سره بیا هم له اسدآباد د ټلیفون په لیکه دی. انوري صاحب، که راته ووایاست چې مخکې اوریدونکو به حتما اوریدلی وي ستاسو خبرې، تر اوسه پورې اشرف غنی هلته څه کړي، کومه پروژه یې پرانیستلې، چا سره یې کتلي که نه، کومه غونډه کې ګډون کړی که نه؟
من نوری صاحب، سهار چې ولسمشر راغلی دی کونړ ته، لومړی د عامې روغتیا د ریاست اداري ودانۍ پرانیستله، یعنی ګټې اخیستنې ته یې وسپارله. ورپسې همدغلته څنګ چې ورسره د 220 روغتون د بنسټ ډبره یې کېښوسته، اوس لګیا دی د قومي مشرانو سره ملاقات وکړه، هغوی سره خبرې وکړې، مدني فعالانو سره وکړلې، همدارنګه دینی عالمانو سره او وس د نورو د ټولنې د نورو غړو او استاد سره په باسونو او په غونډو باندې بوختې.
د سفر هدف څه ده؟ څه وایي چارواکو؟ څه ویلي دي چې یوازې د پروژو د پرانستلو لپاره راغلی او که غواړي د کونړ د اوسیدونکو شکایتونه او غوښتنې هم واوري؟
دواړه پکې دي. موږ چې مسؤولینو سره خبرې کړې، نوري صاحب، لومړی دلته د 200 میلیونو افغانیو په لګښت باندې څه پروژې تکمیل شوي، کارونه یې دا ګټې اخیستنې ته سپاري، او څه نورې داسې دي چې د هغې د بنسټ ډبرې بګدي چې د سویچې خوستلې او یو ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارله، او همدارنګه د ولسونو ستونزې چې کمې دي او د دوی شکایتونه دي هغه هم اوري. د خلکو شکایتونه او غوښتنې دا دي نوري صاحب چې د تیرو تقریبا 2010 کال نه را په دې خوا د کونړ په خاوره باندې پاکستان فوجیان راکټي بریدونه کوي، پکې په دغه بریدونو کې
انوري صاحب
کونو کسان وژل شوی. همداسې
د دې راپورونو مو ډیر ورکړی دی. اشرف غنی چې کله کونړ ته درغلی، داسې کوم لاستراوړنه دی لري په دې تیرو 4 کلونو کې چې په سرلوړی سر خلکو ته ځان وروښي، وایي چې ما دغه 4 کلونو کې تاسو لپاره دغه کارونه کړي وو مخکې چې ژمنې ورسره کړې وي د انتخاباتو د کمپاین په مهال؟
نوري صاحب، کومې ژمنې چې ولسمشر کرزي کړې وي او که ده کړې وي، یوه هم نه ده عملي شوې. دلته د ولسمشر کرزي او د دلخوانه د سور تاغ بند جوړول چې د کونړ د سیند په سر باندې دی، په اوبو باندې دی، د هغې ژمنې شوې وي. د کونړ د سیند کنټرولول دي، دا یو هم نه ده عملي شوې. او اوس هم د خلکو همدغه غوښتنه ده چې باید په دغه سیند باندې بندونه جوړ شي د اوبو او برېښنا، ترڅو سیند کنټرول شي، خلک له ګواښ څخه وژغورل شي او افغانستان او کونړ ته ګټه راوړي.
انور صاحب، خلک نه دي ستړي شوي چې هر ولسمشر هر چارواکی ورزی لاغوي نه غوښتنې لري، یا ستړي شوي نور نه دي چې د خپلې غوښتنې دوی ته وړاندې کړي؟
مجبور دي، بل لارې نشته. ستړي خودي په ډېر غوښتنو باندې دویم ستړي دي. موږ هم ډېر راپورونه ورکړه د همدې خلکو د غوښتنو په اساس باندې، خو ناهیلي دي خلک. خو بیا هم دې ته خوشاله دي چې په دغه 4.5 کالو کې دا لومړی ځل دی چې کونړ ته راځي. د دې نه وړاندې که ستاسو یاد یو ځلې برګي مټال ته تللی وو، واوره کې واوره برفکوچ شو، نورستان ته تللی وو. دې طرف ته نورستان او کونړ ته د کونړ لومړی سفر دی، او نورستان نه یو خبر چې څه وخت پالته ځي.
ډیره مننه روح الانوري له کونړ له اسد آباد او کونړ ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر نور جزئیات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او اوس به اقتصادي خبرونه واورو چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال د جورجیا هیواد بهرنی چارو وزارت سره د لیدنې پر مهال د اقتصادي چارو پر پیاوړتیا خبرې کړې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو مخې د دغه وزارت مرستیال جورجیا ته د خپل سفر په ترڅ کې چې هدف یې د همکارۍ او پراختیا سازمان په کانفرنس کې ګډون دی، د هغه هیواد له چارواکو سره په خبرو کې په اقتصادي برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. ویل کېږي چې په لیدنه کې له افغانستان نه د لاجوردو ترانزیتي لارې چې له جورجیا نه ترکیې ته او له هغه ځای نه اروپایي هیوادونو ته رسیږي پر ستونزو یې بحثونه شوي دي. د جورجیا هیواد بهرنیو چارو وزارت مرستیال په دغه لیدنه کې ژمنه کړې چې هیواد یې د افغانستان د ترانزیتي دهلیز لارې د ستونزو د هواري په برخه کې هر ډول همکاریو ته حاضر دی. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي له وو کلونو را په دې خوا په دغه ولایت کې ستر پلان شوی پراختیایي پروژې عملی شوې ندي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په غزنی کې د سلطان بند، صنعتي پارکونو او هوایي ډګر پروژې پلان شوي خو لا هم ندي پلي شوي. د ښاغلي قلندری په خبره د دغو سترو پروژو د نه عملي کېدو له امله ګڼ خلک بیکاره دي او پر نشئی توکو روږدي شوي دي. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین له حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه ولایت ته پاملرنه وکړي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه یو 330 افغاني یو 50 کیلو بوري بوره یو 650 افغاني یو درنی منای بوري وريزه 2000 افغاني شپارس لیتر غوړی 1000 افغاني یو لیتر پټرول تیل 9000 افغاني او یو لیتر دیزل تیل 50 افغانی پلورل کیږي د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانی په ډیر ډول تبادله کیږي یو امریکایي ډالر 40 افغانی 95 پوله یو یورو 40 افغانی 80 پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانی 80 پوله یو سعودي ریال 90 افغانی 50 80 پوله زر ایرانی تومان 80 افغانی زر هندي کلدار 100 افغانی او زر پاکستانی کلدار 580 افغانی
اقتصادی خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل اوس به و ان سیمیزه او نړیوال موضوع را واخلو البته سیمیزه د ایران موضوع د ایران په ګڼو خبرونو کې خوونکو د ماشد کمواله او د ژوند شرایطو د خرابوالي په اعتراض کې احتجاج پیل کړی دی د موضوع زما همکار اسمت سروان سره دلته په سټډیو کې سره دی سروان صاحب لومړی اوریدونکو ته اوس چې دقیقا د خوونکو اعتراض په څه دی او د اعتراض تر څه حد پراخ دی
نوري صاحب مننه په سلګونو او شاید هم تر دې هم زیات په زرګونو ایرانی ښوونکو د خپل هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ماشونو د کموالي او د ښوونکو د حقونو د مدافع فعالانو د نیونې په اعتراض کې دا د نن درېمه ده چې اعتراض ته دوام ورکړی دی دا اعتصابونه د ایران د ښوونکو د اتحادیې د همغږي شورا له لوري تنظیم شوي دي د شورا پرون سه شنبه وویل چې په تهران اصفهان همدان کراج کرمانشاه یزد او لسکونو نورو ښارونو کې د سباندې زرو ابتدایي ښوونځیو او لیسو ښوونکو په اعتراض کې ګډون کړی دی دوی وایي چې په پلازمین تهران کې د اعتراض کوونکو شمیر په نسبي ډول البته د نورو ښارونو په نسبت کم دی
ایرانی رسنیو د دغه اعتراض په اړه څه ویلي دي راپورونه ورکړي کنه
د ایران دولتي رسنۍ د دې اعتراض په اړه څه نوایي چارواکو هم تر اوسه پورې څه نه دی ویلي ایرانی رسنۍ د داسې مسایلو په وړاندې له ډېر احتیاط کار اخلي او نه یوازې دا چې خبرونه نه خپروي بلکې د اعتراضونو په محل ایران عموما پر ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ هم محدودیت وضع کوي چې خلک د یو بل له حاله خبر نه شي او د مظاهرو او اعتراضونو په باب معلومات ترلاسه نه کړي ځکه چې دوی دا فکر کوي چې که دا ډول خبرونه خپاره شي نو نور به هم تشویق شي او اعتراضونه به نور هم پراخ شي
په ایران کې لکه څنګه چې تاسو ویل عموما اعتراض کوونکي ځپل کیږي یعنی ویل کیږي په دې اړه تر اوسه کوم راپور شته
تر اوسه پورې کوم راپور نشته چې اعتراض کوونکي دي نیول شوي وي خو لکه څرنګه چې تاسو وویل پخوا اکثره اعتراضونه د ایرانی چارواکو له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي او ځپل شوي دي په تیرو اعتراضونو کې ګڼ ښوونکي نیول شوي او بندیان شوي دي ایرانی ښوونکو تیر کال دوه ځلې دې ته ورته اعتراضونه وکړل د 2018 میلادي کال د دسمبر په وروستیو کې د ایران د څه باندې اتیا ښارونو زرګونه خلک د بیو د لوړې دو بیروزګاری او فساد په اعتراض کې واټونو تر اووتل
بلې سمات سروان له تاسو نه مننه قدر منو اوریدونکو وا موریدل چې په ایران کې خوونکو د خپل تنخوا او د ذاتوالي لپاره اعتراضونه پیل کړی دي
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
بیته د افغانستان مسایلو ترګرزو د افغانستان سولې علي شورا تمل لري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو قطر ته په خپل احتمالي سفر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوو ترمنځ روانه خبري نور هم د پرمختګ لور ته اسيخه کړې د دې شورا اجرایي غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي لري ټول چې مایک پومپیو دغه سفر احتمالي سفر د دوړو لور ترمنځ پر یو لړ مهمه پریکړه ته لار هواره کړې مایک پومپیو د امریکا په ایوا ایالت کې د مسلینو یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې که د دوهب خبرو کې چې اوس د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ روانې دي کافي پرمختګ وشي نو دی به هم په راتلونکو څو اونیو کې هلته ورشي تر څو د دغو خبرو له پرمختګ سره لا مرسته وکړي دا موضوع له کابل د ازادي رادیو خبري او وصل وصال چېرې د وصال سپ د افغانستان سولې شورا څه تمل لري
من نوري صاحب د افغانستان د سولې علي شورا قطر ته ل طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت وزیر له احتمالي سفر د ارکلی ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه د دوړو لوريو ترمنځ د یو لړ پریکړو لپاره مهم بولی. د دې شورا اجرایی غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادي رادیو ته ویل چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر په قطر کې به ل طالبانو سره د خبرو پر مهال له دغه ډلې وغوړي چې له افغان حکومت سره د خبرو میستکینی.
زمونږ ودا فایده وشي چې امریکا خارجه وزیر و اصلي مسله په خپل در کې او باید مناسب تصمیم نیول د پاره به فرصت ولري چې څه تصمیم ونیسي. نو د دوی نماینده خدا خبر همیشه کړی د خزینو خزیزه چې موږ د افغانستان د دولت او د ملت بدیل نه یو. دغه خبره به د امریکا خارجه وزیر هم کوي.
خغل وی قاد وای دوی تمل لري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بوتونیږي چې طالبان له افغان حکومت سره کوم چې د رواني کشالي اصلي اړخ د مخامخ خبرو ته چمتو کړي. نو موږ د طالبان لپاره هم یو فرصت بولی او لدغه ډلې غوړي چې د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو غوښتنې ته مثبت جواب وای. د بداسل کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته د خپل سفر خبر ورکړی دی. ویل دي چې په قطر کې له طالبانو سره رواني خبرې ډېرې پیچلې شوې خو په دغه خبرو کې یو څه پرمختګونه هم شته چې خای نو موړه پکې سو نه ورسته ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي په افغانستان کې د جګړې له یولوري طالبانو سره د سولې د روانو هڅو هدف د ویداسې هوکړې حاصلول دي چې په دې هیواد کې رواني جګړې ته د پای ټکی کېږدي. پمپیو وایي د افغانستان لانجه پیچلې ده او که سیمه ییز لوبغاړي پاکستان، هند، چین او روسیه هم چې هر یو ځان ته ګټې لري پکې ورګډ کړی شي دغه کشاله لا پیچلې کېږي او د هواري پر سر خبرې اترې نور هم ستونزمنه کی. د پتاسیال کې د چې خغلی پمپیو افغانستان د خپل سفر زندول او د حکومت له خوا د سولې لپاره د یو ملي او ټولمنلي پلاوی د جوړېدو پورې مشروط کړی دی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایار بیا قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر په دې معنا بولي چې امریکایي چارواکي او طالبان د سولې هوکړې ته نږدې شوي او ډېر ژر به دغه هوکړه لاسلیک شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یا بل ورپوری چارواکی رسم رازی دی قضیه که داخلی گی در افغانستان صلح پا دیمانا چه دا حت می شوالا او دی برازی اغا نهایی تصمیم او کم پریکل شویده اغا با تاییدهی در فراد ولاره چه دوی را تک با دا و یو بیر قوی تکنالوی دی صلح دی پروسه دی امریکی دو دفاره.
دا سرګندونه داسې مال کېږي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې روانې پنځم پړاو خبرې چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې پیل شوي یو حساس پړاو ته داخله شوې دي. بلخوا د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې علي شورا د دارالانشا مشر وایي د امریکا د استازو او طالبانو ترمنځ له مذاکراتو اندېښمن دی. خغله د وځوی د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو پرته به سولې ټینګ نشي. د په خبره اسلامي جمهوریت د حکومت لپاره سره کرخه ده او اسلامي امارت هیڅ کله ځای نشي نیولای. بلې نور صاحب.
بلې وسال صاحب مننه او قدر من اوریدونکو وامر د چدا افغانستان د سولې علي شورا هله مننه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د قطر پلازمینه دوحه ته لاړ شي. د هغه سفر به د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنز خبرو ته لاره پرانیزي. مایک پومپیو ویلی چې د دوحه په خبرو کې کافی پرمختګ وشي دی به هم هلته ورشي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادو کارکونکو او اوریدونکو ټول سلامونه وایم. د دې آزادی رادو مې ډیر زیات خوشاله چې د غریب شری आवाज د دولپور چواکو ته رسي او د مستحق خلکو आवाज تر خپل ادارې رسي او ډیر زیات خوشاله موږ دا یو عرض لرو چې 2014 کال کې موږ راغلي یو مهاجرین او 2014 کال او 2019 کال دا مخبل اسناد په لاس ورکړي انیشیات کوم اسناد مترکړي خو اوس مختاج پانا تر اوسه پوری ملک دا د ملکانو د دمدار کاغذ کله قوت ور کړی هغه تاسو دغه مې او موږ تاسو سمجه کې هوا خو د بیا ځلان د ماجینو کمیشن ته لاړم راځي او د ریاست د ماجینو ریاست ته لاړم هغه ټول تام د په پرما کې پاس دا تشکیلات جوړه کړې ځان هغه جوړ کړل نو اوس په سکرین پوری جوړ کړل او اوس ډیر زیات اوس موږ کوم تاسو د کرای کور کې وشي ګو دلته څو ورڅ چې ورته چې دا را پیدا کا دا ولې دا کې شکل کوم ځکه ور کړی کې څه کال وکول نو بلغینه نه محروم وي په دې واده باندې چې دا کمیشن وایي چې دا ختم د کړي کمیشن نه د کراسلې دا یو کار چې کمیشن نه د کراسلې دمک आवाज دا دغه چاچواک پرموي چې سلام علیکم ډیر مننه سوشل میډیا بازار نمبر 7704 په اړه کې چې د هرات ولایت له خبره کوو سره وروره دا مو یو ځنې هیله ده وروره چې موږ بارانو او د لوزي د تند سره ډیر مخ دا د هرات حکومت موږ د بارغه ولایت مهاجرین سره هیڅ پاملرنه نه کوي وروره نو یو څه پاملرنه کوو چې د بل څه د نسره د بل څه د کوو چې د بل څه د نسره وروره د یادې ما ته تشناب د وسی وروره د ډوډۍ د خورولو پاملرنه نه سره سره کړه ډوډۍ د خورولو پاملرنه نه سره وسی د وګو د نسره کړه وګو د وسی وروره د توسو د کمپال د نسره کړه هغه در سره وسی وروره د بچانو د ډاکټر ماتیزاتو نسره کړه هغه را سره وسی ورور قربان سم د غله د هر سوجي سره وروره موږ مخي واسون زمونږ نه
دا وساسو پیغامونه چیرې ازادي لري په غږ اسبتون کې ماشين کې مو پرخيو کور مو ودان د خبرونه دوه مینې مې ترسیدلې د زهرو کاروان د ازادي لري او نه خبرونه خبرې دوه چمتو د خلل مخ کې فریبا زهر د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کوي
د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته نږدې د نن سهار پر ډلیز بریډ کې د وژل شوو کسانو شمېر 14 تنو ته رسیدلې ده او لس کس ټپیان دي. د ننګرهار د والی وین اتاولا خوګرنی ازادي راډیو ټول چې 15 بریډ کړو چې دوه تنه پکښې انتحاریان وو هوایي ډګر ته نږدې خصوصي ساختماني شرکت هدف ګرځولې وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې بریډ مسؤلیت نه دی منلی. افغان پوځي چارواکي په کندهار او روزګان کې چلر وشت وسلوال مخالفین وژل دي. د 215 اتل قلوردو له قمندانۍ څخه په ویلامي کې ویلي چې د ملي اردو ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د روزګان مرکز ترینکوټ ته چیرمه په ځینو سیمو کې 14 وسلوال مخالفین او د کندهار په شاولي کوټ کې 8 وسلوال وژل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن کونړ ته تللی او د 200 میلیون افغانیو په ارزښت پروژې پرانیزي. د 200 بستریز روغتون رغول د دغو پروژو یوه لویه برخه ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جیش محمد ډلې د لسګونو وسلوالو د نیولو خبر ورکړ. د هغې افراطي ډله ده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پر هندي سرتیرو د فبروري د 14 د حملې مسؤلیت یې منلی و. او په بریتانیا کې د توریزم ضد پولیسو د هغو دریو کڅوړو په اړه چې پرون په لندن کې وموندل سوي او لږ اندازه چاودېدونکي مواد پکې ښودل سوي وو څېړنې پیل کړې دي.
زهرو کاروان
دا امریکا د سیګار ادارې وایي چې د امریکا هوایي ځواکونو په افغانستان کې د نشې توکو د تولید پر کارخانو حمله درولې ده. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په بیلابیلو خارنو کې د نشې توکو له 300 څخه زیات قاچاقوړونکي او پلورونکي نیولې دي. السلام علیکم، حمید مومن يم د زهرو د کاروان له بل خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. پرونه خبرونه کې د دې نورو مسایلو په اړه تفصیلی معلومات اوریدل شي، خو خبرونه د تل په سیر د تیرونې مهمه پیښو ته په کتنې سره پیلو. مسکا هوتک د تیرونې پیښو ته کتنه کړې.
بغلان ولایت کې څه د پاسه 2000 کیلوګرام نشي مواد وسوځول شول. د بغلان ولایت له نشي مواد سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د 1990 کال په بهیر کې 115 عملیات کړی دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې په مرکز او ولسوالیو کې 2688 کیلوګرام نشي مواد نیول شوي او سوځول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د نشي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور 155 کسان نیول شوي او له دوی سره یو بیا نیول شوي موټرونه هم اړوندو ادارو ته سپارل شوي دي. 15 تورن کسان له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د څیړنو لپاره معرفي شوي دي. د عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد ازادی رادیو تو ویل دا 15 کسان چې د امنیتی ځواکونو لخوا د نشي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوی وو د مرکز معرفي او دوسیې د څیړلو په حال کې دي. د یادونې وړ ده چې له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز د قضایي غونډو په جریان کې 13 نه کسان په مجازاتو محکوم کړل. له جلال آباد ښار څخه څه د پاسه 200 معتادین راټول او د علاج لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولېږل شول. د ننګرهار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس ازادي رادیو ته وویل د ننګرهار ولایت د مقام او عامې روغتیا وزارت ترمنځ د هوکړې پر اساس 206 معتادین د جلال آباد ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې لپاره په کابل کې ابن سینا نومي روغتون ته ولېږل شول.
هغه د سرطان معتادین چې په ښار او واټونو کې پراته وو، هغه مو راټول کړل چې 206 کسان وو. مرکز ته د تداوی په خاطر ننګرهار کې هم یو معتادین یو کمپلیکس دی چې 150 کسه په هغه کې بستر دی، او یو دوه جنوري دي چې هغه کې د ښځینه او ماشومانو 15 تنه په هغه کې بستر دي.
د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر د معلوماتو مخې دا مهال په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 80,000 کسان په نشو وخت دي، او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې پولیسو کابل ښار ته د 26 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي یو تن چې غوښتل 12 کیلوګرامه چرس او 12 کیلوګرامه تریاک د پیازو په بوجۍ کې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړي، د خیرخانی کوتل په سیمه کې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. دا یادونه ورده چې په یو بل پیخه کې لنشې مواد سره د مبارزې پولیسو شپږ سوه بوتل الکولي مشروبات د کابل ښار په پلشرخي دروازه کې نیولې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان کې او په اف ام 3.15 د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې خپرېږي. په روانه خبرونه کې مو درته دا موضوعات راټول کړي دي. د سیګاری داروای چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د نشې توکو د تولید په کارخانو هوایي حمله بندي کړې دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي
موږ هوایي او ځانګړو ځواکونو په دې برخه کې عملیات ترسره کړي، په دې برخه کې ډیر موثر او خیل اثر اوریدل.
د دفاع د وزارت وایند جاوید غفور وو. د دې موضوع نور تفصيل د روان خبرونه په سر کې اوریدل شي. بل ورته د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په سو خارونو کې د نشې توکو له 300 څخه زیات قاچاقوړونکو او پلورونکو نیولې دي. په خبرونه کې مې یو ډاکټر په دې مسلې غږولې ده چې نشه د انسان وینې پر سیستم سره اغیز کوي. د خطر په برخه کې درته د ملک جان خبرې دراورو.
دا کس ورته ویلو دا ورور دی وړو کې د پوره چمور کو تاریخ ماریا زه خبر شلم پوره راوت مې لپرې چې وی د ازمان یادګې ده سبب ان سول لاندې کېل.
د خبرونه روسي شیبه بیا هم یو ویل عبرت ډک ډرامې ته ځانګړې شوې ده.
بیا غل وی راغلې
هغه غم لړلې تاریخ کې نه یې وړي
د زهرو د کاروان د اونیز خبرونې ټول مطالب تاسو د ازادي راډیو په ویب سایټ کې هم لیدلی شئ او اوریدلی شئ. د ازادي راډیو د ویب سایټ پته ده www.azadiradio.com او یا هم www.azadiradio.org. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا هوایي ځواکونو د نشې موادو د تولید پر کارخانو هوایي بریدونه درولې دي. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سارنې ځانګړې ادارې یا سیګار په تازه راپور کې راغلی دی چې د امریکا هوایي ځواکونو د 2013 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې د نشې موادو پر کارخانو یوازې دوه بریدونه کړي دي، خو د 2019 کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې یو هوایي برید هم نه دی کړی. د افغانستان د دفاع وزارت وایند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغانستان هوایي ځواکونو له پولیسو سره په ګډه د نشې موادو په کارخانو سو هوایي بریدونه کړي دي چې ښه نتیجه هم ورکړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی دی چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو هوایي ځواکونو د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې په افغانستان کې د نشې موادو د جوړولو پر کارخانو باندې هوایي بریدونه پیل کړل چې د کارخانو پر جوړولو سربیره طالبانو او نشې موادو مافیایي ډلو ته نږدې 500 میلیونه ډالر زیان واوښت. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سارنې ځانګړې ادارې یا سیګار په تازه راپور کې راغلی چې د امریکا هوایي ځواکونو په افغانستان کې د نشې موادو جوړولو پر کارخانو باندې تر 200 هوایي بریدونه وروسته اوس دا بریدونه درولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د هوایي ځواکونو ظرفیت ته په خوا په پرتله لوړ شوی او اوس دا وړتیا لري چې د نشې موادو جوړولو پر کارخانو باندې هوایي بریدونه وکړي.
مختلف وختو کې د نشې توکو په کارخانو همدارنګه د دوی په قاچاقبرو باندې بریدونه ترسره شوي دي او دا ډیر موثر تمام شوي دي. تاسو ته معلومه ده چې د وسلوالو طالبانو ترورستانو ځدی تمویلونکي سرچینه چې د ترڅنګ دغه کاروبار چې د افغانستان په نامه کې ډیر زیات رول لوبوي. نو زموږ هوایي او ځانګړو ځواکونو په دې برخه کې عملیات ترسره کړي او په دې برخه کې ډیر موثر او خیل اثر اوریدل.
د امریکا د دفاع وزارت د اټکل له مخې طالبانو د 2019 کال په لومړیو کې د نشې موادو د تولید 1500 کارخانې درلودې چې لدی لارې په کال کې 200 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کول. د سیګار چړنی خي چې د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې د امریکا د هوایی بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته په 2019 میلادي کال کې 200 میلیون امریکایي ډالر او دغه ډول نورو مافیایي ډلو ته 200 میلیون ډالر زیان اوښتی دی. سیاسي کارپو او د زابل ولایت په خوانی والی اشرف ناصری باور لري چې په هیواد کې د نن او بهر د نشي موادو غوښتنه د دې لامل سوي چې د هر کال په تیرېدلو سره د نشي موادو کښت او تولید ډیر سي.
زیاتره د نشي توکو مافیا هم په دې جنگ کې په یو شکل د اشکالو باندې داخله ده. زیاتره کوکنار زما د تجربې په لحاظ باندې په هغو ولایتونو کې کرل کیږي چې هلته امنیت نشته، او له بلې خوا نه په داخل د افغانستان کې هم بدبختانه باید ووایم چې زمونږ حکومتونه هم په دې ونه توانېدل چې د تعدینو مخنیوی وکړي. اوس په افغانستان کې هم تقاضا بیخي زیاته لوړه ده.
د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر اساس د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې د امریکا ډیری هوایی بریدونه په هلمند، فراه، نیمروز، بدخشان، ننګرهار او په دې وروستیو میاشتو کې د کابل ولایت په شاوخوا سیمو کې سوي دي. ښاغلی ناصری وړاندیز کوي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د هوایی بریدونو تر درېدلو وروسته باید داخلي هوایی ځواکونه د کارخانو د موقعیت په برخه کې د کره معلوماتو ترلاسه کولو وروسته خپلو هوایی بریدونو ته دوام ورکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې امریکایي ځواکونو د نشي توکو پر کارخانو حمله بندې کړې ده. د حمله د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوې او ټول ټال 200 حمله شوې وې چې د شاوخوا 500 میلیون ډالر زیان اړولې و.
د زهرو کاروان
د
ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د
زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د نشې موادو سده پاسه 400 قاچاق کوونکي او پلورونکي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر سرپرست نصرت رحیمی وایي چې د پولیسو په عملیاتو کې د نشې موادو سو کارخانې هم ویجاړې شوې او 100 ټنه نشې مواد سوځول شوي دي. خو کارپوهان بیا وړاندیز کوي چې باید هغه لوی قاچاق کوونکي ونیول شي چې د نړیوالو مافیایي ډلو سره اړیکې لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو 16 ورځو کې د 400 عملیاتو په نتیجه کې د نشي موادو لسکونه قاچاقون کې نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر سرپرست نصرت رحیمی وایي دا عملیات د هیواد په څو ولایتونو کې ترسره شوي چې د نشي موادو د قاچاقونکو ترڅنګ د نشي موادو څو زیرمې او تولید کارخانې هم ویجاړې کړې دي.
د کورنیو چارو وزارت د مخدراتو کو پر وړاندې د مبارزې مرزفینو په تیرو 16 ورځو کې 404 د شاملیات پلان چول دي چې په ترڅ کې 400 اویا نفر نیول شوي. د مخدراتو کو د تولید اته لابراتوار کشف او لمنځه تللي. د مخدراتو کو 15 لوی زیرمی دا هم تخریب شوي دي. یو 500 ټنه مخدراتو کې کشف شوي او ترلاسه شوي.
خاغلی رحیمی زیاته کړه دا عملیات به په راتلونکو ورځو کې هم دوام ولري او هڅه به وشي هغه شبکې هم ومومي چې خارونو ته نشي مواد قاچاق کوي. د کورنیو چارو وزارت څخه مدمخ کې د 29 قاچاق کوونکو او خرڅونکو لیست خپور کړ او له خلکو څخه وغوښتل چې د دې قاچاق کوونکو په نیولو کې له پولیسو سره مرسته وکړي. خو تر اوسه پورې په دې لیست کې د شاملو قاچاق کوونکو له ډلې څخه یوازې 15 قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون په خوانی غړي رڼا ترین ازادي راډیو ته وویل تر څو چې د نشي موادو لوی قاچاق کوونکي ونه نیول شي د پرچون خرڅونکو نیول د نشي موادو د قاچاقو مخه نشي نیولای.
موږ ډېر غټ غټ تجاران چې هغه د سي نامدار مشهور تجاران دي په افغانستان کې چې هغه په خارجي سطح باندې راکړه ورکړه کوي د مواد مخدر، دا موږ په افغانستان کې لرو چې دولت همیشه دا خبره کړې ده چې موږ د هغوی په تذکيري کې پاتې راغلي یو نسو کولای چې هغه تذکير کو، بلکې دغه کسان دې تذکيري چې هغه چارک په کیلو باندې پر پاو باندې دې کاروبار کوي دغه کسان تذکيري او پولیس چې ته نه باسي، بلکې هغه کسان چې هغوی په په ټرونونو د همدغه مواد مخدر کاروبار کوي، د خارجیانو سره یو لاس دي او هغه په خارجي هیوادو کې پر دې باندې سرمایه گذاري کړي ده. هغوی باید دستګیر شي، د هغوی څخه پلټنه وشي.
په دې وروستیو وختونو کې د عامه روغتیا وزارت له کورنیو چارو وزارت څخه د نشه یي موادو د قاچاقونکو او پرچون خرڅونکو پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د عامه روغتیا وزارت دلیل دا ده چې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو پروګرامونه ټکنی کړي دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندې او لا جدي شي.
زنه سیړنې خی چې د نشې توکو زیات استعمال وینه سختوي، د انسان رګونه تنګوي او په پای کې د زړه او دماغو د سختې سبب ګرځي. ډاکټر شفیع الله نصرتی زمونږ له همکار محمد آیاس ترنک سره په مرکه کې په دې اړه هم معلومات ورکړي چې نشې مواد ولې په وینه ناوړه اغیز کوي او دغه ناوړه اغیزه د څومره وخت لپاره موجوده وي. د مرکه په پیل کې زمونږ همکار محمد آیاس ترنک له ډاکټر شفیع الله نصرتی دا پوښتنه هم کړې ده چې دا مواد د انسان پر وینه څومره ناوړه اغیز کوي، چې دې ورته په ځواب کې داسې وایي:
هغه کسان چې نشه‌یي مواد استفاده کوي، دا نشه‌یي مواد که ساده مواد می حتی دا سیګریټ وي، نسوار وي، دا کولی شي چې د یو تعداد ډیر خطرناک ناروغیو سبب وګرځي. مثلا په دغه اشخاصو کې جک فشار منځته راشي، د وینې غوړ منځته راشي، دغه اشخاصو کې مثلا د قلبي حملاتو سبب وګرځي، د مغزي حملاتو سبب وګرځي، د فلجونو سبب وشي، د سرطان یا د کانسرونو سبب وګرځي. یعنی کولی شي چې ډیر خطرناک یا ناوړه اغیزې ولري. بداوی چې مثلا څوک چې زیات نشئی مواد استفاده کوي په غوږ کې مثلا جک فشار رامنځته کیږي، او همچنان څوک چې د نشئی مواد استفاده کوي د غوږ وینه ډیر ټینګیږي. دا وینه چې زیات ټینګ شو د دې لامل ګرځي چې وروسته یو شریان یا د وجود یو رګ مثلا بند شي. دا هر رګ چې مثلا د وجود په هر قسمت کې چې بند شو، بیا غزی ته وینه اکسیجن او سایر غذایی مواد نه رسیږي. هغه چې ونه رسیده هغه نسج یا عضو له منځه ځي. مثلا که دا رګ په زړه کې بند شي، د قلبي عملی سبب ګرځي. که دا رګ مثلا په مغز کې بند شي، مثلا د مغزي عملی سبب ګرځي. یعنی په هر قسمت کې چې مثلا دا بند شي، د مغزي حجرات تخریب کیږي یا خرابیږي. اکثر معتادین مثلا نشئی مواد د پچکاری لري اخلي. یو مشکل دا ده چې دا د ډیر خطرناک او امراضو د سرایت سبب کیږي. مثلا د ایډز د ناروغي، د تور ژیړې د ناروغي، چې دا ډیر خطرناک ناروغي دي، دې سبب ګرځي.
ولی نشه د وینې پر دوران سیستم یا پر زړه باندې ناوړه اغیز لري؟
د نشئی موادو په ترکیب کې داسې مضره مواد دي چې همدغه مواد سبب کیږي چې د وینې په دوران همچن په زړه باندې ناوړه اغیز وکړي. مثلا د نشئی موادو په ترکیب کې یو ماده ده د تار په نامه، یو ماده ده د نیکوتین په نامه، یو ماده ده مثلا د هایدروجن سیانایډ په نامه، یا مثلا هر هغه نشئی مواد چې دود لري، اې دې دود په ترکیب کې یو ماده ده د کاربن مونوکساید په نامه، او همچنان اې دې دود د یو مادې د تولید سبب کیږي چې هغه تموم فری رادیکال یا اکسیدایزنګ ایجنټ وي، چې دا خپل د کانسرونو یا سرطانونو سبب کیږي. همچون په نورمال حالت کې د رګونو د داخلي سطح خویوالی لري، یعنی لشم او صاف ده. کله چې نشئی مواد استفاده کیږي، د رګونو داخلي سطح د خپل د خویوالی لمنځه لاړ شي او دا نامنظم شي. دا کله چې نامنظم شو، په دې نامنظم قسمتونو کې هغه د وینې غوړ یا هغه بعضي نور عناصر چې دي، دا پکې بند پاتې شي. دې په نتیجه کې د بدن بعضي دګونه د بندوالي سبب ګرځي. دا به خپل د قلبي حمله یا مغزي حمله سبب ګرځي.
آیا ډول نشي د وینې پر دوران سیستم یا په زړه باندې ناوړه اغیز کوي او کجینی ډیری او ځینی کمی؟
په مجموع کې ټولې نشئی د وینې او د زړه په دوران تاثیرات بد اغیز لري، خو یو تعداد زیات تاثیرات لري او یو تعداد کم تاثیرات لري. مخصوصا هغه نشئی مواد چې متعدینې د پچکارۍ له لارې اخلي، دا اکثرا د بعضې د امراضو د سرایت سبب کیږي، لکه مثلا د ایډز ناروغۍ، مثلا د تور ژیړۍ، او همچنان د نورو انتاناتو یا میکروبونو د انتقال سبب کیږي.
دغه ناوړه اثرات یا د ناوړه غیزې له متعدینو سره تر څومره وخت پورې پاتې کیږي؟
یو تی دا غیزې دي چې مثلا کوتامدد ده، یعنی لږ وخت بیا لمنځزي، اما یو تی دا اثرات یا ناوړه غیزې مثلا پاتې کیږي کلونو ته. دا نو فرق کوي چې دا شخص مثلا څومره موده دا ماده استفاده کړې ده. هر څومره چې دی د استعمال وخت زیات شي، هغومره دا ناوړه اغیزې طولانی مدد کیږي. که یو متعد مثلا خپل نشه مواد کې پریدیم، یو موده غ تاثیرات پکې وي. خدا بیا فرق کوي چې دا کوم ماده استعمالی
په کوم عمر کې نشه د انسان پر زړه باندې او د وینې پر سیستم باندې ډیره ناوړه اغیزې کولای شي.
بلې، په هر عمر کې چې د نشه مواد استفاده شي کیږي چې ناوړه اغیزې ولري. زمونږ داسې نه شو ویلای چې مثلا که څوک مثلا سنې کم وي، ځوانۍ کې مثلا استفاده کی دې ته به ناوړه اغیزې ونه لري، او که په جکسن کې استفاده کی، لوړ سن کې استفاده کی، به غیر بیا ناوړه اغیزې ولري. هغه وخت چې د نشه مواد زیات غ ناوړه اغیزې لري، یعنی یو ماشومتوب کې زیات ناوړه اغیزې لري، ځکه چلته دغه ماشوم معافیتي سیستم ډیر ټیټ وي، هغه دومره مقاومت نشي کولای دغه نشه موادو سره. او همچنان بل وخت چې دا زیات ناوړه اغیزې کوي، هغه په جکسن کې وي. هر څومره چې مثلا سن زیاتیږي، هغومره زموږ معافیتي سیستم راټیټیږي. هغه چې ټیټ شو، هغه خپل ناوړه اغیزې ورباندې زیات وي.
ډاکټر شفیع الله نصرتی و چې د انسان پر وینې د نشه موادو د اغیز په اړه زموږ د همکار پوښتنو ته ځوابونه وویل. دا ډاکټر نصرتی په وینا نشه مواد د انسان وینه سختوي چې په پای کې د زړه او د دماغو د سکتې سبب ګرځي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
رازو د خاطرو برخه ده. په دې برخه کې درته د ملک جان قصه دراورو. د دې د قصه په اوریدو مې یوازې دغه سندره مخته کېږي چې وای ګل سورې سورې کړم ل اغزو نه سګیلا ده.
سورې سورې کوم د اغزو نه سګیلا ده، خپل پور سوم ته پردو نه سګیلا ده،
دا اتیش کلن ملک جان قصه دې سندرې ته ورته ده چې دې د خپل رور لخوا په نشو روږدي شوی دی. ملک جان د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د تر نشې مخکې کلینری کوله، په لس کلنۍ کې ایران ته ولاړ او هلته د خپل رور لخوا په نشو اخته شو. د وای چې نشو ډیر کمزوري کړی دی او کورنۍ ورته پس پک سترګه ګوري. دا چې ملک جان د خپل رور لخوا څنګه او ولې په نشو اخته شو، په دې اړه زموږ له همکار محمد آیاس ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا د لسو کالو به ما چې زه لاړم ایران ته، رور سره مې ساګانو کار کوو، ډیر وړوکی مو، ما ډیر چالاک مو، بیا را مرز کړم، یو څو مدل ته بیا مې رور راغه، رور سره مې بیا لاړم. بیا چې لاړم هغې بلته پوډر ور، ما هغې ته کتلی چې دا څه شی کوي. هغه چې به کله ووته کاغذونه چې به کوم ځای کې کېښودل، هغه ما را واخست، ما بیا په تاریاک واچوه. بله ورځ چا ته ویلي وي، دا کس ورته ویلي وي، دا ورور دې وړوکی ده، پوډر چې مور کوو تاریاک ماریاک. زه خبر شوم پوډر را وختې، ویلې پرېږده چې وهي، دا زما نیالګی دی، سبا به یې نسور لاندې کېنم، سبا که ما سره پوډر نه وي، د سره وي دنه به را واخلم، زه به یې وسکم. نو چې مشر کوي کشر یم، هماغه لارمانیز که نه. بیا هلته پاکستان ته راغلم، بیا کوټه کې پوډر را واوخت، داسې ګیر شوی م سر نه خلاصېدلی نه شو. زه خو ډېر وړوکی دغه دولس کالو م چې په نیشر او تر اوسه پورې، اوس دغه دی اتیشتو نهشتو شم، ځان سره ظلم کړی، سر ریخته سپین، ګیره غټه، چې څوک مینې په بد حال، د ورځې بدلو چوک ته کار به م کوو. بیا چې کوم ځای کې نگاهوان شلم، چوکیدار وم، نو هغه چوکیداری به مې مغستله، هغه به مې خرچه کولې پلو پرۍ مانې بل وختۍ مانې، او د ورځې بیا کار ته به م تلم. دوه رقمه تنخواه م اغسته، هم د کار هم د چوکیداری. کمزوری کړم، دینیشي بیتباره کړم، بیا چې به چا سره ما اعتبار او دغه لره، بیا هغه هم لار نه راکوله. چې هلته ورغلی وی چې کې به نستېدم، یا به زما کالي خیرن و، یا به میکته اوږدو، یا به خیران و مخپله، دا ځان بیا ته بد معلوم شو، ډېر زور به مې وهه، بیا م نشله خوشي کوله. دا نشته درد او تکلیف زیات دی که نه، چې کله به نه وه تک به م نشو کولی. د مانځه د توجه خو یاته غونډه ختمه کړې وه، چې ما ته مور و پلار مونځ کودلی، از ما غونډه یادوتی. میاشت درې میاشتې به ګرځېدو، ځان ته به م فکر نه و چې یاره زه ورشم ولامبم، فقط یو نشې ته به م فکر و، غلا به م کوله. دا سوچ موږ نه کوه چې دې کې به ګیر شم، مړ به شم، دې کې به مې ګیر کې بندي به مې کړي، هر شی منلی خدا دود د پورر مونږ نه خوشی کول کار نه چو غرزولم بیا راغلم کورت کورت چرالم کله وروره کولی کله مور کله خو کورانه اوس بدشه و هر مونږ نه لاس است مونږ خو نه جنتیانو کې سابېګ نه تو زخیانو کې فکر هر چی نه مونږ غرزولی ډیر کمزوره کړم فکر د خپلوانو د خلکو فکر نه
لدې سره د خبرونې روسي شیبو ته را رسیدلیو. لجمن سره سم د ونې ډراما خبرې دوته چمتو ده. د ډرامې قصه صدا سده فوزیا په نیمه شپه کې یو ناشنا اواز اوري او له خوبه را ویښیږي. روسه په کور کې یو سوری هم ویني. له دې سره سم له کوټې څخه په ورختای راوځي او غواړي پوه شي چې دا سوری د څه شي وو. روسه د هغې میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي. دا چې دا غږ د څه شي وو، سوری د چا او روسه دوی څه ویني، په دې ډرامه کې واورئ چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
ودرېږه دا دروازه ور وټاکوم. نه پوهېږم چې فرید به په کور کې ویو که نه. او تاسو بد سپی لري. ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټاکوم.
السلام علیکم بشیر لالا، ستړی مشي.
وعلیکم السلام فرید جانه، څنګه یې جوړې؟
شکر دی ښه یم، ته څنګه یې؟
شکر دی زه هم ښه یم.
راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نه څښم، له کار در سره لرم، بیرته ځم.
خدای دې خیر کړي، څه کار را سره لرې؟
ته خو تریاک لرې که نه؟
هو یو 50 کیلو خو لرم.
نه خرڅه یې؟
که په سمه بیه خرڅ یې ولې نه خرڅوم؟
کیلو په څو خرڅه یې؟
په 10,000 افغانۍ.
10,000 افغانۍ؟
ولې دې وخندل؟ 10,000 افغانۍ ډېرې دي.
په دې بیه نه خرڅېږي زوروره، په کلي کې نور خلک هم تریاک لري. تا ته خو یې بیه در معلومه ده. په دې بیه خو یې ولاکه خرڅ کړې چې یو کال په کور کې درته پراتې. نه قزان مه خطا باسه.
خیر دی که اوس په دې بیه نه خرڅېږي وبه یې ساتم، کله چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
متل دی وایي چې له کلي ووځه خو له نرخه یې مه ووځه. په کلي کې چې یې نرخ هر څومره وه، زه یې تر هغه نرخ 200 افغانۍ ګران درڅخه رانیسم. نور څه وایې؟
نه 200 افغانۍ دومره شی نه دي، زه او ته په بیه کې سره لرې یو.
ښه، ستا خوښه ده چې نه یې خرڅې، زه نو ولاړم.
په مخه دې ښه.
شای نه کاری، نه پویگم چی دست پای ولی غابی خام خط خبرشتا.
او خزی چه خبره ده که پدا نیم اشپاله که روی پا کور که گرزی؟
سپی غپلا، ما ویل غال نبی را غلی، زکم و بسی رواتم.
نو سپای خطو لشپا غابی، پیشو بیلی دلیوی.
یوازی ده سپی غپا نده، سمان پا تیارکی او شای تر سترگو شو.
او خزی رازوی ده شایی چایم نشتا، سترگی دل خوبه دی. هم ده سپای بدلی دلیوی او ده انسان گمان بده وربنده کردیوی.
نه سپای نه و. اوهو، در کور دروازه تا مخستان خلاص پریخی با؟
چه شایی؟ در کور دروازه خلاصه ده؟
اوه آخه ده، تی نمیدی چه خلاصه ده؟
خوهی، در دروازه خو ریشتی هم خلاصه ده. زمان خیادی که مخستان می در کور دروازه و تراله، ریختی اغل نوی را غلی.
اغا غم لرلی تاریاکی نوی بڑی.
خوهی، تاریاکی نوی بڑی، دروازه چی بی برو؟
وی دا خو ریښتیا غل راغلی دی، دا دی تریاکې وړي دي. وی خدایا، دا خو مو کور سپیره شو. اوس به څه کوو؟ دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو، اوس به مو بچیان څه شی وخوري؟ نورې پیسې هم نه لرو.
نه پوهېږم.
دا ټول ستا له لاسه.
او ښځې، اعصاب مې مه خرابوه. ولې زما له لاسه؟ ما غله ته وویل چې زموږ کره راشه او تریاک لاکه. تا هم عجیبه خبرې کوې.
نه مې درته ویل چې دا غم لړلی تریاک مه کره. خو تا زما خبره ونه منله. که غنم مو کرلی وای، اوس خو به مو د کار غله درلودی.
نو غل خو یوازې تریاکو ته نه راځي، زر او پیسې هم غلا کوي.
نو په پیسو او زر خو هر څوک نه وي خبر، په تریاکو خو ټول وطن خبر وي. او بل نو زر او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي، تا دومره ډیر تریاک به سړی څنګه پټ کړي؟
ما تریاک د دې دپاره ساتلي وو چې ګران شي او ډېرې پیسې را جوړې کړي.
ښه شو اوس یې نو ښې ډېرې پیسې در جوړې کړې. ټوله خواري مو اوبو یوړه. پرون سړی راغلی و، دا غم لړلي تریاک به دې ور باندې خرڅ کړي وای.
ته هم سمه خبره کوي، تریاک دغه جنجال لري چې شین کښت وي، دا ډار در سره وي چې حکومت به یې واړوي. چې تریاک یې راټول کړو بیا ارزانه وي، چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ور باندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي. نور بس دی، بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله ونه کرم.
عزتمن اوریدونکو، له همدې سره د روانې اونۍ د خپرونې وخت پای ته ورسېدو. تر بلې مو په پاک الله سپارم. خاد، آباد او سوکاله اوسئ.